د ژوند رنگونه. درنو دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند بیا هرکلی کوم. موږ په دې خبرونه کې هر اونۍ د ټولنې د یو قشر د ژوند په رنګونو غږیږو، د دهقانانو او کروندګرو په ژوند وغږیدو، د مالدارانو په ژوند وغږیدو، د ښوونکو په ژوند وغږیدو، همدارنګه هغه کسان چې بېکاره دي. تېره اونۍ مو د بېکارانو په ژوند هم خبرې وکړې. خو په افغانستان کې محصلان که څه هم کمه طبقه ده، ډېر کم خلک په دې هېواد کې دا امکان پیدا کوي چې اول درس ووایي، بیا له درس نه وروسته له دولسم نه فارغ شي، بیا امتحان ورکړي، له کانکور نه تیر شي او بیا محصل شي. نن د محصلانو د ژوند په رنګونو غږیږو. محصل د افغانستان اماسه مې چې وویل، ډېر کم ځوانان تر محصلۍ رسیږي، یا ځوانانې یا پیغلې. په وروستیو درې کلونو کې متاسفانه چې د دې محصلانو نمایی هغه یې چې انجونې دي، هغه له ښوونځیو او له پانتونونو او له ټولګیو منع شوي دي، په کورونو ناستې دي، او یوازې نارینه محصلان کولی شي چې زده کړو ته ورشي، چې هغوی هم جلا جلا ستونزې لري. زه تر ډېر کله هڅه نه کوم چې د ژوند رنګونو دا خپرونه سیاسي بڼه واخلي. عموما د خلکو په ورځني ژوند، د هغوی په بریاوو، د هغوی په ستونزو غږیږو. خو کله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغان محصلانو، چې نجونې او هلکان پکې شامل دي، خبرې کوو، هیڅ امکان نه لري چې په دې باندې بحث ونه کړو چې نجونې محصلانې چې له ښوونځیو او زده کړو منع شوي دي، له څه ډول یو پړاو نه تیریږي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې به موږ د محصلانو د ژوند په برخه کې په دې موضوع وغږیږو، د نجونو محصلانو چې له زده کړو منع شوي دي، څه کوي اوس په کورونو کې، له څه ډول یو شرایطو تیریږي، څه هیله مندۍ لري، څه امیدونه لري. او تر دې پورې ما مخکې وویل چې یو کس په افغانستان کې، بیا په ځانګړې توګه نجلۍ چې تر محصلتوبه ورسیږي، باید ډېره یوه ستونزمنه لاره طی کړي. اول باید ښوونځي ته لاړ شي چې په ستونزه ده د نجونو لپاره همیشه سخته وه، بیا له ښوونځي نه وروسته باید د کانکور هغې نه فارغه شي، بیا د کانکور امتحان ورکړي. نو ډېرو کمو چې دا ستونزمنه لاره وهلې او تر محصلتوب رسېدلې وي، په هغوی باندې هم پانتونونه دروازې تړل شوي دي. مانگ مخکې له خپلو اوریدونکو پوښتل چې موږ ته د محصلانی که محصلینی خپل پیغامونه او خپل خاطرې او خپل کیسې راوستئ. ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه راولېږل، غږیز پیغامونه یې راولېږل. خو یوه افغانه محصله چې نه یې غوښتل نوم یې واخلو او دا یې جرأت نه درلود چې غږ یې خپور شي، هغې موږ ته یو لیک راواستوه. لومړی دا لیک ورو وروسته له یوې افغانې محصلې سره خبرې کوو، او بیا د تاسو نورو راغلو پیغامونو ته ورسو. دا لیک زما یوې همکارې لوستی چې موږ ته یوې افغانې محصلې راستولی.
سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. پوهیږم چې دې شمیرې ته باید یوازې وایس مسج وسي، خو زه به در سره خپل د زړه خبرې په لیکلې بڼه شریکې کړم. که وخت وي او خپرې سي، منندویه به موسم. زه د ته پانځۍ د اووم سمستر محصله وم. د اووم سمستر فاینل امتحان د شروع کېدو څخه مخکې یوه هفته د پوهنتون دخوا رخصت سولو. دا قانون ده چې مخکې به رخصتي راکوي تر څو امتحان ته پوره امادګي ونیسو. خو د هغې ورځې راهیسې تر نن ورځې رخصت او بې سرنوشته پاتې سوم. په اولو وختونو کې مې مطالعه کوله، ځکه امید مې درلود چې شروع به سي او اجازه به راکړي. خو د وخت په تېرېدو مې هر هیله مړه سوه. نا امیده سوم او اوس مې هیڅ مطالعې ته زړه نه کیږي. حتی زما څخه هر څه هیر دي. هره ورځ مې په اوښکو پیلېږي او په اوښکو پای ته رسیږي، ځکه ټول هیلې مې خاورې سوې. موږ ډېر غریبانه ژوند درلود. ما په ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره خپل درسونه ویل او پانتون ته تلم. اوس د ژوند هره شیبه راته بې معنا ده او ژوند مې بې هدفه دی. هیڅ هدف د ځان دپاره ټاکلی نسم، ځکه خپل د ځان او خپل د هدف اختیار نه لرم. ډېرې هلې ځلې مې وکړې چې وظیفه راته پیدا سي تر څو فکر مې بدل سي او لاس مې ور باندې خلاص وي، عاید ولرم، خو د ډیرو هڅو وروسته بیا هم ناهیلی سوم. کوښښ مې وکړ چې انګلیسي درس ووایم، خو هغه هم ټول سینټرونه یې راته بند کړه. اوس په کور ناسته یم، یوازې د خپل نامعلومه مرګ انتظار کوم. په سختو روحي او رواني تکلیفونو اخته یم. هره ورځ چې سهار سي او سترګې را خلاصې کړم او خپل د ناهیلې ورځې پیل ته فکر وکړم، نو دا حالت مې په روح روان ډیره بد اغیزه کوي. نو ځکه هره شپه د بیده کیدلو په وخت کې خدای ته زارۍ کوم چې بیا سهار سترګې را خلاصې نه کړم، چې خپلې مړې هیلې، مړه سوي ارمانونه بیا په سترګو ووینم، خو بیا هم راکینم. ځینې ورځې خو مې زړه غواړي چې د خپل پوهنتون کتابونه د مکتب د فراغت سندونو سره یو ځای ځان ته ور واچوم، تر څو تاریخ کې په افغان نجونو د داسې ظلم یادونه وسي. د دې لیکنې د هر توري سره مې د سترګو اوښکې لکه سیلاب روانې دي، تر زړه مې وینې تویېږي. ډېرې خبرې د ویلو دپاره لرم، خو د اورېدلو دپاره یې هیڅوک نه لرم. نور مې په مهربانه رب سپارم. دا وو د یوې ناهیلې پیغلې د زړه خبرې او بیان. په درنښت
دی اغلې ته به مونږ هم دومره ووایو چې خدای دې مه ناهیلي کوه. ناهیلي خنه ده په ژوند کې. همیشه هیله ساتل پکار دي، امید ساتل پکار دي، او کیدلی شي چې بند دروازې یو محل خلاص شي. خو نږدې په همدې ډله یا کټګورۍ کې یوه افغانه محصله برېښنا ودیر را سره ده. دا هم د طب محصله وه. لومړی خو ډېره زیاته مننه کوو اغلې ودیر چې د موږ بلنه مو منله او په خبرو کې را سره برخه اخلي. تاسو غالبا کدی تاسو ټولګیواله نه ولک تر لګه دي، تاسو هم مسله کې و دی دی اغلی پیغام و اورید د لیک چې ما همکاري لسته و. لمړی خو څومره په دغه نه هلی کې ځان شامل غړی او مثبت لیدلوري ویني؟
لمړی تاسو سلام وړاندې کوم او هم چرته تاسو ته برنامه ټول او ریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږي. او له بل پلوه کوم لیک مې سه واورید د دې همسن فیز ابور تامسن فی او مزکه سیدا دا هم دی وم سمستر ماسله د زه هم چران دی وم سمستر ماسله ما دا ډیر زیات دی خوشنی جای دا واقعیا د دې لیک لاوري درو نورستا ز خپل احساسات هم سم کنټرول ولای زکه سی مونږ هم پام دې شرایطو کې قرار لرو، خو بیا هم ځان ته استقامت ورکو او کوشش کوم چې په خپل خو باندې ودرېږو. ځکه چې دا واقعا ستونزمنه ده. تاسو په لومړي کې د موږ د مشکلاتو په اړه خبرې وکړلې او مو ویل چې یعنی یو افغان جلی کال کانه مو سی کې سید. ځکه چې اقتصادي مشکلات د دوړو لپاره دي، خو د موږ د سیو ټولنه ده سی نسبتا د الکانو په ذکر باندې یو څه ډیر کار کوي. یعنی انجینر بیا هم ډیر ستونزې لري په دې برخه کې. نو سره له دومره ستونزو او مشکلاتو سي ځان ورسوي یو جای ته لیز دکړي وکي اهداف لري په خپل ژوند کې، بیا یو دم هر څه بند سي، اجازه ورته نه ورکول کېږي د زده کړو لپاره. دا ډېر زیات دی خوشنۍ جای ده، خو بیا هم باید خپل هیلې له لاسه ورنه کړو. ځکه سي مونږه تجربې لرو، له پخوا څخه هم تاریخ تکرار شوی ده، نن بیرته دغه تاریخ تکرارېږي. نو بالاخره یو ورځ به دا ستونزې حلېږي.
تاسو وروستی ځل اغلی برېښنا تاسو وروستی ځل کله پانتون ته تللی وی؟ لکه نه تاسو پانتون تړل شوی
تقریبا یو نیم کال کیږي. د شپږم سمستر ازموینه موږ خلاص کړې او تقریبا پروسه کال نه تیر کال د موږ شپږم سمستر خلاص نو د زمي رخصتیا نیوې. د موږ رخصتان اس کال د رخصتې له خاطر موږ کور ته راغلو. زکه زه خپل په بل ولایت کې مې درس ویلې، زه په لیلیا کې وم. هغه ستونزې هم موږ تیرې کړلې. نو کله چې موږ کور ته راغلو تقریبا یو میاشت وروسته مې اعلان وسه دی. یو میاشت نه به کم وخت وو اعلان وسه سي نور انجونو ته تر امر ساني پورې د پانتونونو د تلو اجازه نه ورکول کیږي او د کار لپاره محدودیتونه وضع سول. او مکتبونه خو لاغي څخه وړاندې وسته سي ول مکتبونه ته خو اجازه سره نه ولا، خو پانتونې بیا په منګه باندې وتړ او تر نن پورې منګه بیا هم هیله درلودله. سنا دا شاید یو سو وخت لپاره اوسېږي، لکه څنګه چې په شروع کې بند سوي ول فکر مې کوو دا شاید یو لنډ وخت لپاره اوسېږي او ناهیلي نه ولو. کله چې د حمل میاشت را ورسېدله کسان پانتونونه بهت کې شروع سوي ول، خو موږ په دې تمه ولو چې خیر موږ پانتون به شروع سي لږ بلا وځنډول سي. خو بس خبرې وي سي ممکن له روزي څخه وروسته شروع سي، له اختر څخه وروسته شروع کیږي. بس موږ همیشه امیدواره ولو، هیله هم درلودله تر نن پورې سی مونږ ته ویل کېږي شاید یو میاشت دوه میاشتې وروسته شروع سي، مونږ بیا هم هیله لرو سي شاید شروع سي، خو هر دفعه دې مونږ هیله له منځه لاړله او مونږ درسونه لا تر اوسه پورې نه دي شروع سوي. او تقریبا څلور سمستر کېږي ځکه سي مونږ په شروع کې لالکانو سره یو ځای درس ویلې، زده کړې مو سره یو ځای ویلې، نو مونږ سي خبرېږو د هغوی نور اخرنی سمستر د نور فارغېږي له پوهنتون څخه، او تقریبا څلور سمستر کېږي چې مونږ په کور کې یو.
هغه وخت چې تاسو طب پوهنځی انتخابوو او غوښتل مو چې په طب کې زده کړې وکړي، څه ډول یو راتلونکی مو ځان ته لیده، څه ډول یو فکر م کوو، څه دې غوښتل، ولې دې درس وایه؟
خب یو خو دا داسې مونږ که خپل ټولنې ته وګورو نو واقعا ډاکټرو ته ډېر زیات ضرورت ده، ځکه سي اوناس ډاکټرانې کمې دي، هلته په مرکز کې مونږ ورته ډېر ضرورت لرو او ولایاتو کې خو اثر نشته ده. نو دا داسې یو برخه وله سیام د مونږ له فرهنګ سره جوړېږي، ځکه چې مونږ ضرورت لرو او عام استادانو ته ضرورت لرو، عام ډاکټرانو ته ضرورت لرو، سره له دې مونږ انجینرانو ته هم ضرورت لرو، یو ښه اقتصاد پوه ښځې ته هم ضرورت لرو. خو بیا هم طبابت داسې یو رشته ده چې هغه نه سیاست پورې تړاو لري او نه داسې یو رشته ده چې مونږ ته پکې محدودیتونه وضع سي باید، خو د همدې له خاطره ما دا رشته انتخاب کړله چې ما کولی شي له دې طریقه خپلو هموطنو مېرمنو ته مرسته وکړم، هغوی ته خدمت وکړم، ځکه چې دا یوه ډېره ښه لاره وله چې ما انتخاب کړله د خپل ژوند لپاره مې. او هلته مو هیله درلودله چې بالاخره دا د پوهنتون اووه کاله به مونږ په خیر سره خلاصوو، مونږ به په دې برخه کې تخصص کوو، لوړ اهداف مو د خپل ځان لپاره درلودل، او خو متاسفانه لا تر اوسه پورې مونږ خپل هدف ته نه یو رسیدلي. او تاسو خپله شاهد یاستې سي ډېر وخت سي مونږ په کور ناست یو، اوس امیدواري هم دې لپاره لا تر اوسه مونږ ته دولت نه راکړي.
دا راته وایي چې فکر کوي چې دا پروسه هم داسې وځنډېږي، ځکه څه چې مونږ ته دولت له لوري نه معلوم دی، هغوی وایي چې مونږ دا زده کړې د دوی په اصطلاح باندې تحریم کړي نه دي یا مو حرام نه دي اعلان کړي، یوازې دي شرایطو له کبله مزنډولې دي. تاسو چې درسونه ویل کوم داسې شرایط و چې دي هغه له کبله د زده کړې وزنډېږي دي انجنونو؟
نه اصلا هیڅ شرایط وجود نه درلودل، ځکه چې مونږ په وړاندې هم خپل جاب مراته وو، خپل په پکتیا کې ماسله ولم، هلته مونږ خپل جاب مراته وو، هیڅ څنګه نه ولا. او د دې ترڅنګ بیا وروسته چې کله حکومت بدل ساته صنفونه هم جلا کړل، مونږ لپاره کامل انجلا محیط انتخاب کوو، د الکانو لپاره کامل انجلا محیط، داسې یو محیط اوس یعنی مونږ اصلا نور له هغوی سره هیڅ ارتباط نه درلود، هلته له یوې لارې نه تیرېدلو. د دې ترڅنګ نور خبره د حجاب اوسي کې مونږ حجاب هم مراد کړی، هلته په جمهوریت کې مونږ حجاب مراته وو، ځکه چې که پکتیا ولا که کابل و که ننګرهار ده حجاب پکې مراد کېده، یو څو نفرو له خاطره باید ټول ونسوځول سي او حکومت باید د دې لپاره شرایط برابر کړي ول، باید هغه محصلین چې حجاب نه مراته وو هغوی باندې بندیزونه وضع کړي ول، په دې کې یو څو نفر مجازات سي ول، هیڅ به هم به حجاب نه کوله. نو د تر تقریبا 99% محصلین محجبه ول، حجاب یې کوو، دې تر څنګ صنفونه جلاس ول، په کابل کې خو ټایمونه د صنفونه جلاس ول، اصلا انجن یو ټایم ول یا لکان بل ټایم ول، نو هیڅ د څه کومه مسله وجود نه درلوده، لاسه د هغه خاطر د موږ پانتونونه تر نن پورې بسته سي. او کومه شرایط ته وګورو، نن انجن د انګلیسي کورسونو ته ځي، زه خپله د مسلم له کورس نه فارغ اسولم، د انګلیسي کورس ته اجازه لرم، زه هر ورځ له کوره وزم، زم د انګلیسي زده کړې اخلاص.
د دې مسلې ټلیفون یا انټرنیټ قطع شو، مننه تنه کوو برېښنا ودیر وا چې د خپلو ستونزو په اړه غږېدا دی وې ماسلې په توګه د طب د پوهنځي ماسله، د طب د پوهنځي په شمول باندې ښه د ما تخنیکي همکار وایي چې بیرته راسره اغلی ودیر وصل شوې ده. ودیر که د ما غږ اورې، دا راته ووایي چې که دوام وکړي دغه بندیز، تاسو خپل راته وای آیا و بتوانی کی چې ک درې کال څلور کال نور تاسو دغه نیمګړی طب بشپړ نه کړلای شي، و بتوانی کی چې ک درې څلور کال وروسته زده کړې اجازه ورکړل شي د تاسو په څیر او نورې د تاسو هم صنفیانی، به وتوانی کی چې د څلور کال ځنډ وروسته بیا له زده کړو سره یوځای شي، او کنه فکر کوي چې دغه وخت به جبران ناپذیره دي ځینو نجونو لپاره؟
دا وخت ډېرې انجنونو لپاره جبران ناپذیره ده، ځکه چې موږ خپل نن شاهد یو، دا د افغانستان فرهنګ ته که موږ وګورو، که موږ خپل د خپل هیواد فرهنګ ته وګورو، ډېرې انجنې له دې نه چې وروسته له زده کړو څخه محروم سولې، که هغه د مکتبونو متعلمینې وي او که هغه د پوهنتونونو محصلینې وي، واده سوې، د ما خپله شخصا درې څلور صنفیانې واده سوې. نو له واده څخه وروسته بیا دا د زده کړو بهیر ته ادامه ورکول یو څه ډېر ستونزمنه دي، نو ځکه دا جبران ناپذیره ده. او خپله شخص شخصن تر ډیر وخت پورې مې نسوي کولای چې خپل زده کړې دوباره تکرار کوم له ځان سره، ځکه چې موږ اکاډمیک محیط ته ضرورت لرو، موږ راهنما او استادانو ته ضرورت لرو. له ډیر وخت وروسته له زده کړو څخه لري پاتې کېدل او بیا تمه درلودل چې دا شخص بیرته په هماغه شکل باندې ادامه ورکړي، دا ډیره زیاته ستونزمنه ده. خو دا واقعا جبران ناپذیره ده او امکان نه لري زیاده بیرته جبران شي د ډیرو ځوانانو لپاره. نو دې خطر موږ له حکومت نه هیله لرو چې دی بندیست دی دا منو ورکی.
که څه هم تاسو ویل دا مې به وروستۍ پوښتنه یې تاسو موږ سره پنځلس دقیقې ژمنه کړې وه، ډېر وخت هم نه نیسم. که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په هره برخه کې نجونې د زده کړو حق لري، په اقتصاد کې، په حقوقو کې، په طب کې، په بېلابېلو برخو کې، خو د طب برخه یوه داسې برخه ده چې عملا د افغانستان له بېلابېلو برخو نه موږ د اړتیاو غږونه اورو. خپله د طالبانو د روغتیا وزارت څو ځل ویلي دي چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمی سره مخ دي، او موږ له ګڼو اورېدونکو نه اورو چې په سیمه کې، خصوصا په ولایتونو کې، په سیمو کې ښځینه ډاکټران نشته دي. دغه اړتیا چې کله اوري او کله چې ګوري چې خزینه محصلان چې نه ځي طب ته، نو ډاکټران به څنګه پیدا شي، دغه تناقض ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
خو یو خبره ده، د ساتامي وزارت د قابلګۍ انسټیټیوټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده او اوس ډېری نجونې په دې برخه کې زده کړې کوي. خو شاید یو غواړي چې دا د قابلګۍ انسټیټیوټ سي د طب یو فرعي څانګه ده، دا د طب جایګزین کې، او یا شاید دوی ته د یو جایګزین په سترګه وګوري. خو دا هېڅ کلم جایګزین کېدای نه سي، ځکه چې د یو متخصص او د یو قابلې ترمنځ ډېر فرق ده، د هر یو د کاري ساحه فرق دی. نو موږ سره له دې چې تکړه قابلیت ته ضرورت لرو، موږ تکړه متخصصین ته ضرورت لرو، باید اجازه ورته ورکول سي. که نه هم موږ به ورځ تر بلې د میرمنو د مرګومیر سره مخامخ یو، د ستونزو مشکلات ته به ګورو، ځکه چې موږ تحصیل تقریبا د موږ تحصیل بندیزونه سیاسي بڼه لري، ځکه هیڅ کوم شرعي دلیل او داسې یو دلیل چې حکومت موږ ته بیان کړي وجود نه لري. نو د دې له وجې هیڅ جایګزین نشته د دې لپاره، او دا ستونزو مشکلات به ورځ تر بلې ډېریږي، ځکه چې موږ هیڅ تولید نه لرو اطبابات په برخه کې، بالخصوص د اوناسو طبقې لپاره هیڅ جایګزین نشته، دا هیڅ تولید موجود نه لري. نو دا څوک چې ډاکټران دي په محدود اندازه سره په کابل کې او په مختلفو ولایتونو کې، په غټو غټو ولایتونو کې تقریبا یو دانه ډاکټر او یا هم اصلا وجود نه لري، نو دا ډېره لویه ستونزه ده چې باید حکومت دې لپاره فکر وکړي او باید اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړو ته ادامه ورکړي، بالخصوص په دې برخه کې، ځکه دا یو حیاتي برخه ده.
مننه، موږ هم درسره په دې هیله کې شریک یو چې یو وخت به افغان نجونې وتوانېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او له ښوونځیو وروسته پانتونونو ته په بېلابېلو برخو کې ورستنې شي، زده کړې وکړي، او د هغو زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغوی هم وتوانېږي په هماغه ځای کې چې زده کړې نیمګړې پاتې وي بیرته ادامه ورکړي. له دې اغلی مننه کوو چې له موږ سره یې خبرې وکړي. برېښنا ودیر وه، دا د طب د پوهنځي د څلورم کال محصله وه، او که چیرته یې پوهنتون نه وی بند شوی نو اوس به ډاکټره وه، او یا به لږ تر لږه په وروستي سیمستر کې وه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په ټولنه کې چیرته چې ناروغۍ، مرضونه او ستونزې زیاتې دي موږ یوه بله ښځینه ډاکټره درلودلې. د نارینه محصلانو په ستونزو مغږیږو، د هغوی وه ستونزه خو حل ده چې پوهنتونونه یې پرانیستي دي، خو نورې ستونزې به حتما لري. وروسته د خپرونې په دوهمه برخه کې هغې ته ورځو، خو اوس راځئ چې د څو داسې اورېدونکو پیغامونه راواخلو چې هغوی موږ سره هم په خپلو ستونزو غږېدلي، البته د نارینه زده کوونکو پیغامونه دي او هم یې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي.
السلام علیکم، صاحب محمدین له غزنی څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې په اوسنۍ حالاتو کې جنکیانې پر کور باندې کینول شوي دي، نو دوی د دې سخت حالت سره مخامخ دي. زیاتره هغوی چې دي د ذهني خواشینتیا سره مخامخ دي، د کومو سره چې موږ خبرې کړې دي، یقینا دوی په ډېر سخت حالت کې دي، او په ځینو مواردو کې له کارونو څخه هم راګرځول شوي دي. نو موږ خپله یو د پوهنتون په اړه کې، موږ په لیلیه کې نه یو، نو پوهنتون درسونه هم په ښه توګه روان وي، خو ځینو مواردو کې مشکلات شته دي، هغه چې استادانو کمبود دی، یا په کومه کچه چې مخکې درسونه ویل کېدل او کوم استادان ټپ استادان شتون درلود خو اوس هغه نشته دي. نو زیاتره د زده کوونکو یو څه ناڅه د استاد لامل هم ګرځي. نو په اوسنۍ حالت کې زیاتره چې دي هغه جنکان د سخت حالت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، وجه الله خبر کوم، د نورستان ولایت څخه. ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسې په جریان کې یاست د افغانستان په شمول د نجونو په دغه زده کړو باندې بندیزونه لګېدلي دي، مونږ غواړو چې دغه ستونزه باید حل شي، د نجونو په دغه باندې ښوونځي پوهنتونونه خلاص شي تر څو خپل حق باندې دفاع وکړي او خپل حق واخلي. نورستان ولایت کې د پوهنتونونو او د نور مکاتبو چارنیمې امتحانونه شروع شوي دي، شکر الحمدلله هیڅ ستونزه نشته، استادان هم پکې ښه تدریس کوي او ښه پابندیانې لګولي دي، چپټرونه هم ښه مطالعه تر لاندې نیسي، تدریس کې هم انشاءالله په ښه توګه روان دي. او مونږ د دې غوښتونکي چې په افغانستان کې د نجونو ترمن دغه باندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي د دوی پر مخ باندې تر څو د خپل حقوق او تعلیم په برخه کې رسیدګي وشي کړي.
نږدې موږ ته چې څومره اوریدونکو یا څومره محصلانو نن پیغامونه پریښي دي، یو هم پکې داسې نشته دی چې دوی د نجونو په زده کړو ټینګار نه یې کړی. یو بل اوریدونکی چې دی محصل دی، دی وایي چې د ده زده کړې ښې روانې دي خو د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
سلامونه او نیکې هیلې. یو تن زده کوونکی د دولسم ټولګي احمد چیرات سعیدی سره په لیکې دا چې امتحانونه مو ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ سره روان دي. له حکومت څخه مو هم تقاضا دی چې د نجونو ښوونځي هم خلاص کړي چې په خپلو درسونو ته په خورا ښه شکل ادامه ورکړي.
او اوس هم راځئ چې یو بل محصل ته ورشو. دی په ننګرهار کې د ننګرهار پوهنتون محصل دی، له ده به واورو چې دی د محصلۍ دوره څنګه تېروي او په پوهنتون کې څه حال دی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو قدمونه اوریدونکو هیله د شروع او جوړ بایستې. نوم مې واحد الله محمدی دی، د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. د نجونو محصلانو په اړه که ووایم، زما نظر به دا وي چې نجونو محصلان به اوس په کور کې چې کومې زده کړې کوي نو د هغوی هغه انګیزه به ډېره کمزورې شوې وي، ځکه د پوهنتون د بندېدو ډېره موده ووته، نو حتماً انسان ناهیلی کېږي. او د هلکانو محصلانو په اړه زما خو نظر دا دی چې لومړی که لیلی ته وګورو، په لیلی کې بعضې مشکلات شته او محصل په اسانۍ سره په درېیم او څلورم صنفونو کې نشي کولی چې محصل په اسانۍ سره لیلی ته داخل شي او لیلی واخلي. او د بدلاشه سیستم هم ضعیف شوی دی په اوسني وخت کې. بدلاشه چې د محصل ته په درې څلورو پنځو میاشتو کې نه ورکول کېږي، او که بیا ورکړل شي نو د یوې میاشتې هغه ټاکل شوې تنخواه محصل ته ورکول کېږي. محصل حتما له مشکلاتو سره مخ کېږي. او پانتون کې د برق مشکل هم لرو، د وای فای مشکل هم شته، محصل نشي کولی چې په اسانۍ سره انټرنیټ ته لاسرسی ولري. او د پانتون څخه باندې محصلین هم د برق نشتوالي څخه کړیږي، او د اقتصادي ضعف له امله هم نشي کولی چې په غټه سطحه باندې خپل ځان ته سهولت برابر کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو زمونږ هیله هم د مشرانو څخه همدا ده چې په دغې برخه کې محصلانو ستونزو ته لاسرسی ولري او د دوی ستونزې واوري چې په کومو برخو کې د محصلانو سره ستونزې مخ دي او څنګه یې حل لاره ټاکل کېږي. او که د درسي په میتود په اړه معلومات درکم، نو زما نظر به دا وي چې درسي میتود په بعضې پوهنځیو کې په ډېرو پوهنځیو کې به البته ښه وي، خو په ځینو پوهنځیو کې بیا یا په بعضې مضامینو کې د بعضې استادانو لخوا ډېر کمزوری میتود دی، ځکه چې استادان اکثره ټرانسلیټ د ګوګل او نور ادرسونو څخه راوړي او ډایرکې کاپي کوي. نو ټرانسلیټ خو تاسو ته معلومات دي چې په اسانۍ سره نه لوستل کېږي او مطلب ورځین نه اخیستل کېږي. نو استادان باید په خپل لاس باندې ژباړه وکړي او په سمه طریقه پښتو دري ژبو کې محصل ته په اسانۍ سره چپټر جوړ کړي چې محصل ورځنې په اسانۍ استفاده وکړي. او که د استادانو په اړه نظر وکړم، نو د ننګرهار پوهنتون اکثر استادان او کدری پرسونل ماشاءالله ډیر خدي او ډیر پوهان خلق لرو، خو بعض ځنی استادان شته چې د خلکو نظر داګه پاړه خنه دي. هغه دا چې ځنی استادان محصل په اسانه سر نش پوي کوله، البته کوم استاد په خپل معنی د ډیر تعلیم والا سړی او ډیر پوهیږي خو محصل ته په اسانه سر نش کوله چې زده کړه انتقال کی او مواد ورته تشریح کی یا عملی کار کی ورته ورسره مرسته وکي. نو بعض استادان دغه مشکل هم لري، بعض استادان اکثر ځنی استادان نالای کوي چې نشي کولی محصل پوه کړي. بعضې داسې وختونه هم راځي چې محصل د استاد سره ډېره غټه سطحه باندې کومک کوي، نو باید استاد پوره امادګي ولري، پوره درس باندې برلاسي ولري تر څو محصل پوښتنې ته په پوره توګه ځواب ورکړي او د محصل هغه مشکلات ور حل کړي. د پوهنتون درسي نصاب هم ماشاءالله ښه دی او د امتحاناتو سیستم هم ډېر په منظم توګه په مخ باندې ځي. فقط بعضې مشکلات د لیلیې او د اقتصادي ضعف له امله او د محصل نه لاسرسی انټرنیټ برق او اسانتیاو ته او بعضې عملي کارونو ته محصل لاسرسی نه لري، دغه مشکلات دي. نورې لاسته راوړنې هم شته چې پوهنتون کې بعضې ودانیو کې ترمیم ترسره شوی دی، بعضې پارکونه جوړ شوي دي محصلانو د تفریح دپاره چې دا هم محصلانو دپاره ډېر ګټور دي. زما نظر همدومره و، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي.
اوس هم ورځو یو اوریدونکي ته، تاسو نور پیغامونه هم شته دی هغه اورو. موږ د ژوند رنګونو کې دا اونۍ د افغان محصلانو په ژوند غږېږو، بلکې د دوی د ژوند په رنګونو غږېږو. مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبرې کوئ؟
اجمالان تا محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا تاکي وکړي. روغ جوړ به صاحب الحدا تعلیم د هلمند ولایت سرور جان
ستړی مشه اتل صاحب، خدای دې راواله. موږ په محصلانو غږېږو، مخکې مو د نجونو محصلانو په ستونزو خبرې وکړلې چې بیخي ګر سره په کورونو ناستې دي، او اوس دغه نور پیغامونه چې راغلي دي دې ته را رسېدلی یو چې واورو محصلان څه ډول ژوند تېروي.
مننه قربان سمان الله، ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده مخکې د دې چې راسم موضوع ته. انسان محترمه، زه به داسې درته وایم چې په هلمند ولایت کې دا ستاسو د رسنۍ مینهوال بیا اندازې زیات دي، یعنی داسې کور دی نه ان لاله چې ستاسو رسنۍ مثال د خبرې په هغه کور کې نه چلان ده. نو دغه د وو بجو خبرونه چې دا انسان محترمه په هلمند ولایت کې بیا در شپږو بجو د سهاره پورې کته، نو د سخت مشکلات سره موریدونکو مخامخ دي. نو که تخنیکي همکاران په دغه کې کوشش وکړي او تاسو وکړي زیار وباسي، نو دا به ډېر مثال د خبرو زموږ لپاره ګټور تمام شي. انسان محترمه، مخکې اشاره ورته وکړه چې ستاسو مینهوال بیا خیز بیا اندازې زیات په هلمند ولایت کې.
مننه، موږ به اتمن په دې برخه کې کوشش وکړو چې د موږ د تخنیک د برخې له وسنۍ دا به وشي، او ان شاء الله د موږ اوریدونکو کولای شي چې په منځنۍ صفه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په دوه شپږ نوي د ماښام له شپږو نه د سهار تر شپږو پورې زموږ راډیوي خپرونې واوري، او همدارنګه د ورځې لخوا بیا په لنډو څپو باندې چې 19:25 اوریدلی شي. البته هغه خپرونې چې دوی په یوه څپه نشي اوریدلی یا د ورځې لخوا نشي اوریدلی، د شپې بیا تکراریږي. او مثلا همدغه خپرونه د ژوند رنګونو خپرونه چې ده، دا سبا د ورځې په بهیر او جریان کې هم تکراریږي چې هغه اوریدونکي چې په منځنۍ صفه نشي اوریدلی سبا یې په لنډو څپو هم اوریدلی شي. مننه کوو له دې پیغام نه. مو که څه ویل لرې مهرباني وکړئ اتل صاحب.
مننه قربان سمان لاله، د محصلینو موضوع ډېر ښایسته موضوع ده، نو باید محصلینو ته کار پیدا شي. ان لاله د محصلینو تنخواه چې ده صاحب محترمه، باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي. لکه تا چې اشاره ورته وکړه ښځینه محصلین چې بیا خو ګسره پر کور ناستي، او دغه نارینه دغه چې دي انسان محترمه، دې ته باید د کار زمینه برابره شي. پر کور کښېننه اوسې، مثال د خبرې د نارینه و محصلینو ته باید تنخواه ورکړو چې انسان محترمه چې دا زموږ د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. دا دغه کشر انسان محترمه چې مثال د خبرې سواداره د روي اوس ګورې نور ملکو ته چې موږ وګورو سواداره سړی هر حکومت مثال د خبرې په کاروبار کوي. اوس موږ په افغانستان کې داسې محصلین شته انسان محترمه، داسې سواداره خلک شته ته باور وکړه د دولسي مسیم په سفاری غدي در وسه پوری بیکار دي، یعنی د کار زمينه نه ورته برابره. نو د حکومت سم دا غوښتنه ده انسان محترم چې د محصلینو په باره کې دوی به خجارو باسي، جدي زیارو باسي، د کار زمينه ورته برابره کړي، د درس زمينه ورته برابره کړي، چې دا دار حکومت دند ده انسان محترم.
موګا مننه کوله تاسو نه. واقعا چې د کار په برخه کې ستونزې شته دي، او غربت او بیوزلی ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډیر کم دی ګوتو پشمار ځوانان کوچنیان د ژوند لبیلا بیلو پړاونو مرحلو هغه کې اجتماعي ستونزې دي، که کورنۍ ستونزې دي، که په سیمه کې د ښوونځي نشتوالی دی، که اقتصادي ستونزې دي، له دې نه تیریږي. او مثلا د یو کلي کې که سل ماشومان وي، ټول سل ماشومان مخکې له دې چې د محصلۍ دورې ته ورسیږي، په دغه لار کې خنډونه او مشکلات دومره ډېر دي چې نه رسیږي تر هغې دورې پورې. ډېر کمې په دې توانېږي چې کانکور له ازموینې تیر شي او بالاخره یو پونځي ته ورشي او هلته درس ووایي، خو هلته هم له ننګونو او ستونزو سره مخ وي. راځئ د یو داسې اورېدونکي پیغام واورو چې دی محصل نه دی، خو وایي کاش یو وخت داسې راغلی وای چې محصل وای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خو د ازادي راډیو درنو او قدرمنو همکارانو او اورېدونکو ته وایم مننه مننه کور مودان چې تاسو موږ ته داسې یو پروګرامونه او داسې خپرونې چمتو کوئ، او موږ تاسو ته خپل هغه ورځني مشکلات ته په پوهنتون کې، که په مکتب کې، که په هر ځای کې موږ تاسو ته وایو. په بېلابېلو برخو کې تاسو موږ ته خپرونې چمتو کوئ. راځم خپلې موضوع ته. دغه رښتیا هم محصلین په افغانستان کې خو په بل خصوص په ښځو پورې په زنانه او خوارانو کې څه پچری زیاته حال دي، هغه خو موږ ته نه معلومېږي، هغه تصویر موږ په سترګو نه شو لیدلی. خو زه خپله چې رښتیا درته وایم، پوهنتون ته کامیابه شوم، شریعت پوهنځي ته مې امتحان ورکړي، نو متاسفانه چې ومې نه ویله په دې خاطر چې د کور د اقتصادي مشکلاتو په خاطر راڅخه پاتې شوه. نو ډېر افسوس دی زما دپاره، او داسې زما په شان ډېر نور ځوانانو شته چې په دا همدا شان باندې پوهنتون ځینې پاتې شوي دي، او ځینې لا حتی پر خوارانو باندې مکتب هم د ولسم څخه فارغ شوي نه، پر ولسم سیندې مکتب پرې ایښی دي، او همداسې پاتې شوي دي، په روزانه او په شاقه کارو باندې اخته شوي دي. نو زما خپله داسې فلال ژوند ډېر افسوس دی او ډېر ستړی دي، په دې خاطر چې ما پوهنتون ونه ویلې کامیابه شومه، زیات پوهنځي ته مې امتحان ورکړی وو. نو ډېر ما ته خپله ځان خجله خجالت ښکاري، خو بیا هم زه کور د اقتصادي مشکلاتو د کور مشر یم، نو پوهنتون مې ویلی نه دی، که څه هم دا موضوع په دې اړه پورې ډېر تړاو ونه لري شاید، ځکه چې زه په خپله پوهنتون محصل نه یم، او تاسو غواړئ چې د محصل څخه خپلې خبرې واخلي، خو که ما چیرې کړی وای نو بیا څه یو. نو بس دغه خپل یو مشکل یو د زړه خبره مې درته وویله، خدای دې وکړي چې ډېر وخت مې نه نیولی. نو تر بیا ښې چارې، تعالی په امان.
السلام علیکم. لا دې اوریدونکو مننه کوو چې خپل هیله را سره شریکه کړې وو، او اغه ستونزې شریکه کړې وو چې د پرینو خو چې محصلې دوره تیر کړي او بلاخره د خپل خوخي په هنځه ولولي. خو اغه کسان چې د محصلې دوره تیر کړي اوس محصلین دي، لا اقتصادي هم دي اوریدونکو په خبرو کې دا خبره واو هم دي نورو د اقتصادي ستونزو او بیکاری نه شکایت کوي. راځي د څو اوریدونکو همدا ډول پیغام ناوړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو نکیلی سلامونه وایم. کوم نو وطنیا ته د پندار ولایت څخه راځم. روان شوم مسترتم کې یو روان وخت مثال نومین دی، نومین په دا رقم چې مثال موږ محصلین کورو باندې ناست دي، په روزانو باندې اخته دي، نه کار ورته پیدا کېږي، نه د کار زمینه ورته مسایده کېږي. اوس مثال څوک که د کانکور څخه فارغه دی، که د هر برخې څخه فارغه دی، هغه نشي کولی چې وظیفه پیدا کړي یا وظیفه ده ته ورسیږي، یا دته د یو پنځو روپو معاش پیدا شي. نو ته د مثال د هر یو په نر کې که ښځه کې محصلین هغه څه اوس مثال ده د راتلونکي ټولو څه مثال دا د ځینه وتلي دي چې زما آینده به څنګه وي، یا به څنګه جوړېږي، یا به زه څنګه جوړېږم، د دغه آینده او د دغه سوچ کوي چې هغه به ټولو مثال اوس په روزانه باندې روان دي، یا مثال خبره د پسو مزدوري باندې روان دي. نو کوم چې هغه چا کړی دی یا زده کوي، نو دا پسې بېرته د ځینه وځي، د بېرته مثال د مسکینۍ او د غریبۍ او د نشتون د وظیفې د نشتون په خاطرو باندې مثال دی بېرته هغه کوم لاسته راوړنې چې لري هغه به بېرته د دې څه د لاسه وځي. نو دا څو کاله کېږي مثال محصلین په ځای باندې ناست چې کوم هغه د کانکور څخه فارغه شوي دي، د هر برخې څخه فارغه شوي دي، دې ته د دوو روپو وظیفه نه پیدا کېږي، دې ته مثال کار زمینه نه برابرېږي،
دیت مثال نه آقا معاشات نه آقا مثال داغ ورسیز دیت دیت کور بانی ناستی دیت چول نه اومین بدی دا این داد نه اومین دی دیره لری دیره من نه ولی موسا دا زدی را دو دکتون کسی
سلام علیکم و رحمت الله زوان نعمت الله باهر خبری کوم له کابل ولایت څخه زه شخصا داسې ویل غواړم چې په 2015 کال کې زه د لابراتوار بخش یا میډیکل ټیکنالوجیست په حساب فارغه شوم نو شپږ کاله ما په هسپتالو کې کار وکړ یو ځای بل ځای کلینیک کې هسپتالو کې هر اوس په تقریبا په دیارلس ځایونو کې موسساتو کې شپخانو کې کلینیکونو کې ما خپل اسناد سیوي جمع کړي څوک ماته وظیفنه راکوي صحیح ده مخکې مې ژوند ښه و الحمدلله ډېر ښه اوس هم په هر حال شکر خو اوس څه شی کوو اوس دیاړي کوو بس دیاړي کوم او دیاړي بس هماغه دومره برابر و چې بس سهار راوځو بېګا سي او بېګا څه شپه سي او بس بیا سبا راوځو بس هماغه یو مړی رزق خپلو اولادو ته برابرو نو په افغانستان کې د علم تعلیم قدر نشته محترمه دلته هر سړی تر خپل مطلبه پورې اغیار ده او باقي د محصلینو په حساب د افغانستان کې چې کوم محصلین سبق وایي که نه د دې په حساب په رابطه باندې زه دومره ویلی شم چې دوی بس خواري زیار وباسي فکر نه کوم چې دوی داسې راحته واوسېږي ولې چې یو خوا اقتصادي مسلې شي بلې خوا ته وطن هیواد دا شانتې حالات یې بیکاري طبیعي خبره ده چې انسان ډېر زیات خفه کېږي او خپل هغه کم مشکلاتونه چې زه لرم هغه یو الله ته معلوم دي ولې چې ډېر ژوند مې ډېر مشکلاتو کې ده ډېر په کړاوونو کې ډېر په تکلیفونو کې یم نو دا څو کاله کېږي زه په کور باندې ناست یم هر ځای کې اسناد جمع کومه کار روزګار راته نه پیدا کېږي
دوستانو د یو داسې چا څرګندونې مو واورېدې چې وایي د متوسط طب نه فارغ دی او په کار پسې ګرځي خو تر اوسه پورې کار او دنده نه ده موندلې د طبي ټیکنیشن دی چې په لابراتوار او نورو برخو کې معلومات لري راځئ اوس د یو بل چا نه دا واورو چې په وروستیو کې به تاسو هغه رپورټونه اتمن کتلي چې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې سربیره پر دې چې هغه پخوا به پکې ښځو او نجونو ګډون کوو هغوی ترې کمې شوي دي بلکې له بېلابېلو ولایتونو نه د هلکانو په شمیر کې هم کمی راغلی و ګڼ ځوانان له بېلابېلو دلایلو له کبله له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي خو نشي کولای چې د کانکور ازموینې ته ورشي یو اوریدونکي پیغام راستولی دی او د خپلې سیمې د ځوانانو په کچه یې د ستونزې ته کتنه کړې
سلامونه ونیکې هیلې د ازادۍ راډیو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ واسطې الفت الله محب زیم د ننګرهار شینوارو څخه لکه څرنګه چې تعلیمي کال پای ته ورسېد نو دلته په شینوارو کې څوک له دولسم ټولګیو فارغ شوي دي په ډېره کمه کچه یې کانکور ته نوملیکنه کړې وه او د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه نو په کمه فیصدۍ سره ځینې خلک چې هغه اقتصادي وضعیت یې ښه دی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي خو زیاتره یې هغه د دې سیمې هغه زده کوونکي چې له دولسم ټولګیو فارغ شو د اقتصادي بد وضعیت او فقر او غربت دراسه د دولسم ټولګي د فراغت څو ورځې بعد هغوی د مزدورۍ لپاره د ایران هیواد ته په کاچاکي لارو کوچېدلي دي تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي خو ځینې لا تمه لري هیله مند دي چې په لوړې زده کړې وکړي پوهنتون ووایي د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شي تر څو د هیواد په بیا بادۍ کې برخه واخلي
مننه کوم له تاسو نه وړاندې څو نور پیغامونه لرو او لاغې به وروسته خبرونه پای ته رسو خو اوس ورسمه تو خسب را سره د ټلیفون په تماس کې دی زنګ وهلی د ما تخنیکي همکار وایي چې دی دی ستړی مشي تو خسب موږ نن د محصلانو په ژوند باندې غږیږو او په زمن کې په افغانستان کې دا د معاصرو زده کړو سره چې چا سرو کار دی دوی داسې فکر کوي چې یو څه له پامه غورځېدلي په وروستیو کې.
بله ملان صاحب، تا او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسې دایمي همکار او اورېدونکی چې توخي د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مونږه موضوع د محصلانو
بله بله موضوع مې تعقیب کړې ده. محصلین خو رښتیا هم حق لري، مستو واړې باندې د سپین ږیري د یو افغان شهروند په حیث دا غوښتنه د اسلامي عمارت او د تعلیم و تربیه له وزارت څخه غواړو چې زموږ د خوندو پر مخ باندې باید مکاتب خلاص شي. ډېر وزن د دوه درې کاله وسو باید دا ونه ځنډېږي. موږ د دې خواهشمند یو او دا همرایه ده او دا درخواست ځکه چې مکتبونه ضرور دي. او را به شو د نارینه وو مکاتبو ته، د نارینه وو مکتبونه خو زموږ په ولایت کې الحمدلله انشاءالله ښه فعال دي. کتابونه یې هم شته، معلوماتو ته تنخواهې هم ورکېږي. موږ یې وینو ځي و راځي، زما خپل لمسیان دي دا مکاتبو ته ځي. حتی داسې د کم سنف مکتبیانو ته لاسه څه غوړي هم ورکړي دي، سکوفونه هم ورکوي. نو دا هم یو تشویقي او ښه عمل ده. او داسې لویو مکاتبو څخه لکه هغه سې پوهنتونونه دي، دا خو نو موږ داسې په خپله له هغو سره رابطه نه لرو، نه هم د کورنۍ څوک په پوهنتون کې شته. خو بیا هم په ټوله کې به زما په خیال انشاءالله مشکلات نه وي، ځکه چې په رسنیو کې چا داسې لوی شکایت ما نه ده اورېدلی چې چا کړی یې، یا په بي بي سي راډیو کې یا په یو بله داسې راډیو کې. نو مکاتب خو حق لري، البته مدرسې هم شته، مکتبونه هم شته،
زابل پخام دیدی ولسوالیو دیدی نفوس دیدی وګړو ته پام باندې پاپپتیرا دوره کیم دی جمهوریت په دوره کیم داسې ولسوالۍ پکې وي چې ګر سره پکې څوک له دولسم ټولګي نه و فارغ شوی، داسې سیمې پکې وي او د دوی به په کانکور کې هم ګډون ډېر کم و. سکالی چې کوم شمیرې په کانکور کې د ګډونوالو خبرې شوې دي، هغه د ښځې خطرې پر یو مخ ایستل شوې دي، خو له بېلابېلو ولایتونو نه دغه شمیرې چې سړی مقایسه کوي د پخوانیو هغې شمیرو سره د کانکور د ګډونوالو شمیر کمیږي. او له دې نه خلک داسې اخلي چې خلک ورو ورو له دغه معاصرو زده کړو سره بېلابېل دلایل دي، یوازې کېدلی شي چې سیاسي دلایل نه، اقتصادي دلایل نوري، ورو ورو له دغه زده کړو سره یا علاقه کمیږي یا لږ تر لږه د محصلینو شمیر د دې په ځای باندې چې ټولنې وګړي زیاتېږي باید په بېلابېلو مسلکونو کې کسان زیات شي کمیږي. نو دا خبره ما په دغه بنسټ باندې وکړه.
بلې یاره، انشاءالله مکاتب خو یو خو پخوا مشکلات و، جنګونه و، لکه څنګه چې تا وویل په لرو ولسوالیو پرتو کې رښتیا هم د تعلیم و تربیې مشکلات و، ځکه چې هلته رسېدګي نه تلله، پیادای د معلمین و او امنیت هم نه و فعال و نورمال. او په ولایاتو کې خو په مخکې هم نظر ورته شوی و، اوس هم زما په خیال طالبانو داسې عمل موږ نه ده لیدلی چې هغو تشا کړي یې. محصلین او د کانکور والا به ولې ناهیلي کېږي؟ ځکه چې طالبان انشاءالله تر ډېره حده پورې د مکاتبو موافق دي، مخالفي نه دي، د معلمانو ته تنخواهې ورکوي، کتابونه ورکوي.
مننه کوم په دې هیله چې دا د نجونو پوهنتونونه هم پیل شي او په افغانستان کې د دیني زده کړو تر څنګ معاصرو زده کړو ته هم ډېره پاملرنه وشي او په بېلابېلو برخو کې. هماسې چې تاسو یادونه وکړه که په کومو سیمو کې مثلا دا د هلمند په ځینو ولسوالیو کې په تیرو شلو یو ویش پنځه ویش کلونو کې ګر سره مکتبونه نه و، ځکه چې دا ساحې د جګړې ساحې وې، دغلته د هغه وخت د طالبانو او د هغه وخت د حکومت ترمنځ د بهرنیو ځواکونو ترمنځ جنګونه کېدل. اوس که په هغې ولسوالیو کې امن راغلی یا مثلا امنیت راغلی، هغه چې هر چېرته وي، نو ښه دا ده چې خلکو ته د دیني زده کړو تر څنګ د معاصرو زده کړو ښوونځي، مکتبونه، پوهنتونونه هم ورسیږي. او د حکومتونو دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته خدمات ورسوي، بلکې که غواړي چې په راتلونکي کې یوه هوسا او ارامه ټولنه ولري، باید خلق وهڅي تشویق کی او په ځینو وختونو کې شوې دي چې خلکو ته د جبري شوې ده چې خپل کوچنیان به زده کړو ته استي. نو د حکومتونو دنده په دې برخه کې پراخه ده. مننه کوم تو خسیب نه رازو یو بل پیغام ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د زدیرا جټولو درنو کارکونکو ته کوم کوم کې ټولو درنو غلو خاغلو او ردونکو ته سلام احترام علیکم. زه رحمان احمد زیما د ننګرهار پونتون څخه سکال فارغ شوم. لمړی سره خو ډیر تمن کوم د رقم موضوع منتخب کړی د افغان نسل لپاره کې دا چې ما ولې هم دغه دبر تیر شوې ده. نو زه به خپل نظر تاسو سره شریکم. لمړی سره کوم چې افغانستان کې مسجدین له ستونزو سره مخامخ دي اقین سره زه دغه دبر ما باندې تیر شوې ده. نو لمړی هغه اقتصادي وضعیت څه دي چې زیات سر افغانان افغان مسجدین ننګوي ځکه زیاتره ملګري ما زموږ دورې کې ولې هم صفیان ول یا ملګري ول چې دوی د اقتصادي وضعیت د بد وضعیت له امله دوی ونشو کړی د خپل دغه پروګرام یا تحصیلي پروګرام سره ته ورسوي. دوهم قدم کې بیا هغه غټه ستونزه چې ټول افغانانو سره زیاتره افغانانو سره په حال وضعیت کې مخامخ دي هغه د کاري زمني د نمبر برابر وضعیت دی. هم د اوس زه په داسې حال کې یم چې غواړم وظیفه ترلاسه کړم خو نشم کولی ځکه کاري بستونه ډېر زیات محدود دي او هلته هر کال مونږ په زرهاو محصلین فارغ ورکوو خو متاسفانه چې کاري زمینه نشته دی. نو زیات محصلین هغه څه نه چې ویره لري هغه همدغه بیکاري ده. نو خواست کومه دولت ته چې اوسنی دولت ته چې دغه باره کې به دوی جدي اقدام وکړي ځوان نسل ته ځوان تحصیل کرده قشر ته دوی باید د کار زمینه برابره کړي ځکه وظایف چې نه وي کار چې نه وي نو ژوند مخ ته بول هم ستونزمن کیږي. نو هغه څه چې محصلین کوي لومړی خو اقتصادي وضعیت دی او بیا د فراغت نه وروسته دوی ته د کار د زمینی نشتون هغه څه دي چې دوی زیات ځوروي. زه هم خپله سکل فارغ شوی یم. همدا اوس په داسې حال کې چې زه ډېر زیات کوشش کوم هرې خوا ته چې وظیفه ترلاسه کړم خو بستونه ډېر زیات محدود دي. هغه څه چې ما ننګوي همدغه بیکاري ده. نو دغه برخه ته که زموږ حکومت توجه وکړي نو ډېر به ښه شي. مننه ستاسو.
مننه کوله د اوریدونکو نام چې موږ سره د کار په برخه کې پښتو ستونزو او همدارنګه د خپلې مسلې د دورې په اړه معلومات شریک کړل. تاسو د ژوند رنګونه پروګرام لازادې راډیو ناوري او نن د افغان محصلانو د ژوند په رنګونو باندې غږیږو. یو پیغام چې یو اوریدونکو راستولی دی په دری دی د هم اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یک سلام خاص به شما و به تمام کارمندان رادیو آزادی. خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین. بعدا من گفتنی هستم که من متعلم هستم و یک علاقه خاص به مو تحصیل خود را به تحصیل تعلیم خود دارم. خدا کنه که موفق باشین دیگه. انشالله ما آرزو داریم که یک روزی به خیر فارغ شویم از صنف خود و یک مصدر جامعه به خدمت بگردیم.
یو بل اوریدونکی هم چې تازه فارغ شوه یا فارغیږي د کاروبار نیت لري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالصبور صبور خبرې کوم د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ څخه خراسان پوهنتون کې د اتم سمستر محصل یم. یعنی فارغیدونکی محصل ان شاء الله چې یو خسته بزنس بدل دی روسه برابرو او کار مو روان کړي. مننه ژوندۍ اوسئ.
دیده او نور اوریدونکو کارونه دی خدای بریالی کی. دوستانو مخکې دینه چې زه راشم دلته دی خبرونه ته او دی افغان محصلانو دی ژوند په رنگونو وغږیږم. په دې کې یو مهم رنگ چې دی خبرونه په پایل کې په بحث وکړه دی افغان جنو دی تړلو پونځیو پانتونونو او ټولګیو پاړه دی چې موږ د وی ډاکټرې پیغام واورید، لا بلې د طب لا بلې ماسلې سره خبرې وکړې چې ل پانتونونو منشوي دي په کورونو ناست دي او کچرته درسونه ویلې وي اوس په ډاکټرانې وي او په افغانستان کې به عملا له نورو ښځو سره مرسته کوله. همداسې په بیلابیلو برخو، انجینرۍ، اقتصاد، حقوق او امنیت، په بیلابیلو برخو کې چې کوم نجونو زده کړې کولې هغه ټولې په کورونو ناست دي او نهیلې دي. په دې اړه باندې وغږېدو. په دوهمه برخه کې هغه نارینه محصلین چې اجازه لري پانتونونو ته ولاړ شي، هغوی هم خپلې ستونزې او خپلې خاطرې راسره شریکې کړلې. ما چې کوم معلومات راټول کړل په هغې کې چې افغان محصلان په دغسې شرایطو کې څه کولی شي، په دې اړه وو. هغه خلک چې د محصلانو سره یا د ځوانانو سره کار کوي هغوی سپارښتنه کوي چې یوازې ټولګیو ته په تاګ یا د ټولګیو کې درس ویل د محصل په هغه ذهني وده کې دومره مرسته نه کوي لکه شخصي مطالعه، په کور کې مطالعه، او خصوصا اوس چې انټرنیټ ځینې خلک ورته لاسرسی لري. په انټرنیټ کې په ځینو ویډیوګانو باندې وخت تېرولو پر ځای باندې کېدلی شي چې په انټرنیټ کې د هر مسلک او هرې برخې اړوند ډېر مفید معلومات شته، د ویډیو په بڼه شته، د ټکسټ او متن په بڼه باندې شته دی چې خلک کولی شي له دې نه کار واخلي. همدارنګه دوی کولی شي چې په فارغ وختونو کې نجونې زده کوونکي په ځانګړې توګه چې په کورونو باندې ناستې دي او تر اوسه پورې ورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې، هیله مند واوسي او له دغه فرصت او وخت نه چې دوی دستي لري په کور کې د خپلو تیرو زده کړو د تکرار په برخه کې کار وکړي او همدارنګه په خپل برخه کې مطالعه وکړي، کتابونه ولولي او همدارنګه له نورو لارو نه معلومات را پیدا کړي، ځکه چې د مکتبونو، ښوونځیو او د پانتونونو دروازې دا تل تړلې نشي پاتې کېدلی، ځکه دا یو طبیعي څه نه دي، دا یو منطقي څه نه دي او بالاخره به دا دروازې پرانستل کېږي. د ټولو افغان محصلانو، د نجونو او هلکانو د روښانه راتلونکي په هیله تربیه ښه چلی.
لغمان تم سلام کی بمیل کو پل وطن تلار شو لنگار کے وسوس پہ کو زچ لغمان مرانک لکل او زچ زلغمان کا د شمرم کله کلره و زچی زلغمان تا زچی زلغمان تا می سلام که با میلی و کو باتو شو چار باست که پو پو بنا دغر می و کو زچی زلغمان تا سلام کے پملی بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستاپ بلتون تمرا غم جن Oh,
دا کنت رہ کر شمع کلا مہاجر غدار کنت رہ کر شمع کلا مہاجر غدار گمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ماچ حد نلری گمر ذلیل پختل وطن وطن یا ماچ حد نلری سے خود من یا خود من یا ماچ حجن نری ستاپ بل تم دم رغم جن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی تم رگی لمن کی لمن یا ماچ حد نلری لتا سی تم رگی